انزورونه دی او یو برخه دغه مشران د چاغي په افغانستان کې د ولست لپاره په مختلفو برخو کې خدمت کړي دی او هغه انزور وړاندې کول اوسنی نسل ته دغه پیغام دی چې دوی د هغه مشرانو په لارښوونه او هغه کوم خدمت چې کړی هغه تعقیب کړي. دویمه برخه هغه روان بحراني حالت دی چې په اوسنی وخت کې له ډېرې مودې نه په افغانستان کې روان دی او افغانان چې دي په تکلیف کې دي، د یو مشکل سره مخ دي. نو دغه دویمه برخه د انزورونو د همدغه مختلفو حالاتو یو ننداره ده چې غرض مې په ټوله کې دا دی چې دا کوم میلمانه ځوانان او مشران په کابل کې دي، دوی مو ته راوستي چې دوی د دغه انزورونو د لارې دغه پیغام ورته ورسوو تر څو د یووالي او د مشترک کار او د خدمت لپاره وهڅوو. نو دا به نن ورځې او نن چې پای ته ورسیږي نو بې ته به یو وړم.
قلم ټولنه اکثرا د لیکوالو او شاعرانو لپاره غونډې جوړوي. دا لومړی ځل دی چې د انزورونو یو نندارتون پکې پرانستل کیږي. څېړنوال نبی صلاحی وایي چې له دې وروسته به د هنر مختلفو برخو ته توجه وشي.
هر ټولنه یو استقامت لري. د افغانستان قلم ټولنه خپل استقامت هم داده است. ادبیاتو انکشاف او پراختیا ده. په دې کې موږ زیاتره ادبي غونډې نیسو، کتابونه چاپو. ټول افغانستان په خلکو پورې مربوطه ده، یو غیر دولتي او رضاکارانه ټولنه ده. د دغسې غونډې دپاره لکه نن چې د مشرانو انځوري نندارتون ده، ممانعت هم نشته. د افغانستان قلم ټولنه د کوربه په صفت او د ارباب صاحب دغو همکاري او په ګډه سره په نوښت باندې موږ په دې موافقه وکړه چې دا خو د مشرانو انځورونه دي او دا مشران زیاتره لیکوال هم دي. د دې خاطر باندې چې یوه کلمه په زرګونو افکار د لوستونکي ذهن ته رسوي، همداسې د شاعران لیکوال او پوهان سره ځي په دغو انځورونو د مشرانو کې هغه یو تاثر هم انځور کړی دی، د پښتنو د اتفاق او د یووالي په منظور باندې او د بیلتون نه د لریوالی په خاطر باندې کولی شي دا پیغام په دې انځورو په دې انځورګری په تابلوکانو کې دوی ولولي. نو موږ په دې نوښت باندې لاس پورې کوو. دا زموږ د کار یو برخه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یوې کیسې او لنډې کایت وار دی چې وږمه رشیدی را اوروي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالیوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غله وه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیرۍ او څراغ په لاس له کوره ووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپې د چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د ده کور ته هم بل څوک راوختي وو او غلا به یې ورنه کړي وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل وو. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غلا وه او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشاله وه. نه څوک تر نورو ډیر شتمن کېدل او نه ډیر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دیره شو. د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتې ده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي. ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاس تنیږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. له ښه سړي سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله ای وکړه چې د تیارې له خبرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاو د پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاو به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمیدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې وی خوري. خو له هیچ چا ګیلمن نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلې شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه، او د ښه سړي غوندیا شپېمالې د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلې وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغې وسړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوزلې وه لا زیات بېوزلې شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوزلې کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلې کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه، او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه. ډیره زمانه پخوا په یوه دره کې باران په ورېدو پیل وکړ. شرکنده باران ورېده، تیز باد لګېده، او په دره کې ولاړه جونګړی چې بام یې له لوخو او وښو پوښلی و داسې رېږدوله لکه سړی ته بینیولی بنیادم چې رېږد اخیستی وي. په جونګړه کې پلار له ماشوم زوی سره منقل ته ناست و چې لاسونه تاوده کړي. مور د ماخوستن لپاره پخلی کوه. د باد غرهار او د جونګړي په بام باندې د باران د څاڅکو ټکهار ماشوم ویرولی و. پلار ته یې وویل، پلار جانه کله هم ویرېدلی یې؟ پلار ځواب ورکړ، هو بچیه، ځینې داسې شیان شته چې زه ورنه ویرېږم. زوی بله پوښتنه وکړه، له کوم شي ډېر ویرېږې؟ پلار ځواب ورکړ، د انسانانو په منځ کې لغل ډیر ویریږم. د تصادف لمخې په همدې وخت کې یو غل د دوی د جونګړې په بام ناستو. غله چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې ډیر خیال ورغی، مټې وغځولې، له ځان سره یې وویل: زه ډیر پیاوړی او تر بل هر چا ډارونکی بني ادم یم، هسې په خپل قدر نه پوهېږم. پلار چې د زوی پوښتنې ته ځواب ورکوه زیاته کړه: خو د ځناورو په منځ کې تر بل هر شي له لیوه ډیر ویریږم. د خدای کارونه وه، دغه وخت د دوی د جونګړې حویلۍ ته یو لیوه ورغلی او په دې تمه و چې که چرګ چرګوري په ګوته ورشي وی خوري. لیوه چې د ماشوم د پلار خبرې واورېدې له ډېره خیاله یې سپږمې کش کړې او په زړه کې ورتېره شوه: زه نو په ځناورو کې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو ډاړوونکی یم، هسې مې خپل زور ته پام نه و. پلار خپل زوی ته د خپلو ویرو په باره کې دا هم وویل چې: خو هغه شی چې په ژوند کې تر بل هر څه ورنه زیاته ویره لرم هغه څه صوبې دی. خدای دې وکړي چې نن شپه په خیر تېره کړو او له شره یې خوندي پاتې شو. لیوه د څڅوبی کلمه پخوا کله نه واورېدلې او په دې پوه نه شو چې څڅوبی خو د باران د څاڅکو راتویدو او چک چک ته وایي. دته تشویش ور پیدا شو چې څڅوبی بلا څه بلاوي چې دغه سړی تر بل هر څه له هغه په ویره کې دی. د ماشوم د پلار دا خبره چې تر هر څه له څڅوبی ډیر ویریږي، د تیز باد په وجه د بام په سر ناست غله سمه ونه اورېده او د څڅوبی کلمه یې غوږونو ته څوبی ورغله. غله چې هر څه فکر وکړ څوبی ونه پیژند. دې ناپیژندې بلا غل ورخطا کړ. په زړه کې ورتېره شوه: تر ټولو داړوونکې بلا ممکن همدا زما په خوا کې وي. غل ریګ واخیست، پښه یې وښویده، له بامه لاندې راخطا شو او نیغ په لیوه باندې ورغی. لیوه په ده باندې د همدې بلا ګمان وکړ چې د کور څښتنې یادونه کوله. د لیوه په زړه کې ورتېر شول چې څوبی همدا بلا ده چې ورباندې ولوېده. لیوه له ویرې د ځنګل خواته منډه کړه او غله چې د لیوه تر غاړې لاسونه تاو کړي وه د هغه په ورمیک سپور و. لیوه له ویرې د سترګو په رپ کې ځنګل ته ورسید. غله چې څنګه د یوې ونې لاندې رازړېدلې څانګه ولیده، د څوبي له شره د ځان د ژغورلو لپاره یې لاسونه ور واچول او له لیوه یې ځان را بیل کړ. څانګه نری وه، د غله زور یې نه درلود، ماته شوه او غل لاندې را ولوېد. لاندې په ځمکه کې یوه سوړه وه، غل په سوړه ور برابر شو. لیوه چې د څوبي ناشنا بلا له ځانه لرې شوي ولیده، نور هم ګړندی شو، خپل غار ته یې ځان ورسوه او له ډېرې ستړیا په ځمکه راپرېوت. ښه شېبه وروسته چې سا یو څه تازه کړه، راپاڅېد چې اوبه وڅښي. منډې او ویرې سخت تږی کړی و. د غار په خوله کې یې شاوخوا ته په ځیر ځیر وکتل. سپېږمې یې کش کړې او غوږونه یې څه کړل چې هسې نه په بلا واوري. چې کله ډاډه شو، د چینې په خوا وخوځېد. د چینې په غاړه یې پړانګ ولید. پړانګ ورته وویل: څنګه یې رنګ داسې خراب شوی دی؟ ناروغ خو به نه یې؟ لیوه د څوبي نومې ناشنا بلا کیسه ورته وکړه. پړانګ وغورېد، وی ویل: زه د ځنګل پاچا یم. په ځنګل کې هیڅ وخت تر ما زورور څوک نه دی پیدا شوی. ته راځه، ځای راوښیه چې ورسره معلوم یې کړم. د پړانګ او لیوه خبرې په ونه کې ناستې بیزو واورېدلې. بیزو چې ځنګل ته را رسېدلې ناشنا بلا اندېښمنه کړې وه، وویل: پړانګ لالا، که دې خوښه وي زه به هم درسره لاړه شم، ځکه زما ځینې چلونه زده دي، ګوندې په کار دې راشي. پړانګ بیزو ته اجازه ورکړه چې د دوی ملګرتیا وکړي. له یو څه مزل وروسته دوی درې وړه هغې ونې ته ورسېدل چې هورې ناشنا بلا له لیوه بېله شوې وه. پړانګ او لیوه شاوخوا وکتل، بلا یې ونه لیده. بیزو وویل: کېدای شي تر ونه لاندې په دې سوړه کې وي، زه به لکۍ ورځوړنده کړم، پته به یې ولګوم. بیزو لکۍ تکې تورې سوري ته ورځوړنده کړه، وی خوځوله. غله سوري ته له لوېدو وروسته ډېر کوښښ کړی و چې راووځي، خو راوتلی نه شوی. اوس چې د بیزو لکۍ ولیده، په دواړو لاسونه یې ټینګه ونیوله. بیزو وویرېدله، په ټول قوت سره یې چیغه او منډه کړه او ورسره غل له سوري راووت. پړانګ وغړمبېده، خو غړمبهار یې له ویرې و. لیوه چې هسې هم ویرېده، ریګ واخیست او ډېر بد یې وانګولل. د بیزو سویو چیغو، د پړانګ غړمبهار او د لیوه انګولا چې د غله له بغارو سره یو ځای شول، پاس په هوا کې مرغۍ او لاندې په ځمکه کې کوخۍ هم وویرېدلې. هر چا په یوه لور منډه واخیسته. غله هم دو پخې خپل کړې دو پردې لځنګل ځان را وېست. دغه وخت باران درې دلې او ریزي خبرې شوې وي. سپینس بوګمې په غره په سما په لوشي خندلې. په دره کې په یو زیوالاړه جونګړه کې پلار مور او زوی تر تودو برستونو لاندې قرار ویده و.
نوید زیری د پکتیا ولایت له ځوانو او تکړه شاعرانو څخه دی چې فرنګیانې له دې ټولې سره ګډون زیری ګڼي. زموږ همکار داود تپانې په شاعرۍ ورسره غږېدلی. د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ازادي راډیو د راډیوي مجلې درنو اورېدونکو السلام علیکم. داود تپان یم. په پکتیا کې له یو ځوان شاعر نوید زیری سره ناست یم. نوید زیری په ډېر کم وخت کې د پکتیا د شاعرانو او فرهنګیانو په منځ کې ډېر زیات مطرح شو. یو لامل یې دا هم و چې په ډېر کم عمر ډېر پوخ شعر لیکي. پیل به د ده له خولې د دوو بیتونو څخه وکړو چې دی په خپله راته ووایي.
د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. د هدیرې له رنګه یم مدام د ویر کوربه یم. لکه هنداره همیشه د یو تصویر کوربه یم. او ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. ژوند به مې څنګه د هوسۍ په شان ستړی نه وي. د نیغې لارې لارویم د بهیر کوربه یم.
مننه زیری صاحب. په ډېرو ښایسته بیتونو مو پیل وکړ، خو په پیل کې دا هم راته ووایي چې مونږ خو همدومره معرفي کړې چې نوی دی او زیری دواړه په یوه معنا ده، نو ته بشپړ ځان اورېدونکو ته ور معرفي کړه.
نوم یې نوید. تخلص مې زیری د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی.
څومره وخت کېږي شاعري ته مخه کړې؟
تقریبا اووه اته کاله کېږي چې شعر لیکم او شعر سره مینه لرم.
اته کلونو کې به دې څومره شاعري کړې؟
زما زیات شاعري غزل ده. داسې دی شعر ابتدا هم اکثره وخت غزل نه کېږي، نو تقریبا تر اتیا نوی پورې غزلې مې لیکلې دي.
د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایي، لنډې خبرې به کوو. ستا شعرونه باید ډېر واورو په اورېدونکو باندې.
خپل زده کړې مې تر دولسم ټولګي پورې د عبدالحی ګردیزي د عالي لیسې کې کړې دي او د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو نه فارغ شوی یم.
اوس یو ښایسته غزل راته که د اورېدونکو لپاره ډالۍ کوي او خوند ترې واخلي، ځکه چې ستاسې شاعري تنده به په ذهن کې وي.
دا یو بی مطلع غزل دی. بیکانو غره کی چوی نور بس کړی نه خواله. فرحات ته هسې زړه کې شیرینۍ ور ډبوي. او غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. غزاله درته غږ کوي ظالمه چې ته څوک. پنجو باندې چې ګیډه د هوسۍ ور ډبوي. او ای باده چې پر زړه به د غریب څه تیروي. ای باده چې پر زړه به د غریب څه تیروي. ګنډلی پلاستیک چې د کړکۍ ور ډبوي. او منما چې بستړی وی ای مینې لجړا. منما چې بستړی وی ای مینې لجړا. ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي. ماشوم ارمانو ته چخلګي ور ډبوي.
ډیر خېستا. نوید جان دمرته وایي چې تاسو ډیر د خپل فطرت له مخې د خاموش خاموش یو ډیر په ادبی محفلونو کې نه ښکارې او ډیر کم لیدل کېږي، یا کم شعرونه مو چاپیږي، وجه څه ده؟
ولا بس فطرتن داسې دمغه استاد بمراته ویل چې ډیر ګوخاو ځان داسې محجوب حسابوي، نو نه پیږم چې څه علت دی.
تا نه مې علت پکې ورک سي. بیا هم تا ته وخت درکوو سي غزل راته ووایې.
دا یو څلور بیت دی چې د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګ نه یم. د یو ساده تصویر له رنګ یم ستا له رنګ نه یم. د انقلاب خاوره یم زه خالی له جنګ نه یم. او څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. څه د خبر اله خو نه یم خو بس تا یادوم. زه د رباب له ترنګ یم د ډول ډنګ نه یم. او زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. زه د جمعې رخصتي ورځ او ته د سیشن بشپه. ځکه په ټول عمر تیر شوی ستا له څنګه نه یم. او ستړي ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم. ستړی ژوندونه زه د کوم ظلم ته هیر وایم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم. څه غورځېدلی خو یو وارې له کړنګ نه یم.
ډېر ښایسته. نوید جان، څوک څه شاعري کوي؟ څه ډول یو حالت ورته په کار ده د یو شاعر دپاره؟ څنګه باید وي یو شاعر
د شعر لیکلو په حالت کې؟ نه پوهېږم، هغه حالت بیخي ډېر عجیبه وي. بیخي په الفاظو کې نشي راتللی چې څه رقم حالت وي. نو
تاسو کله شعر لیکي څنګه ځان احساسې ورسته له شعر او مخکې له شعر دواړه حالتونه بیانولی شي؟
یاره نشم کولی درکړم.
که تاسو دا راته ووایي چې څومره شاعري نوره مطالعه کوي، د چا شاعري مطالعه کوي؟
زیاتره شاعري د حمزه بابا او صدیق پسرلي د نګار صاحب شاعري مو پیل کړې ده. نو د ټول نه خوند اخلم او ډېره ښکلې شاعري کړې ده. یو څه تر لاسته کوم.
په ځوانو شاعرانو کې څوک لولئ؟ د ځوانانو شاعرانو شعرونه
په ځوانو شاعرانو کې د پکتیا ولایت تکړه شاعران لکه میران او لاروی تسکین صاحب وښیو د دغو شعرونه لولم او زیات مینه ورسره لرم.
تاسې په خپله کوم غزل ولیکې؟ کله داسې پېښ شوي دي چې هغه خپل غزل دې نه یې خوښ شوی؟
اوس زیات وخت داسې شوي دي، زیاتره وخت مې ډېر شعرونه بیخي ختم کړي دي، خو بیا وروسته پښیمانه یم ځکه چې ما ډېر داسې بیتونه دي چې بل چا دې خوند ورکړي او ما ته هېڅ خوند نه یې راکړی. یو وخت کې دغه له خولې ورم بیا پښیمانه سم چیټي مې لالرې کړی لا مش کولی ده. په دې به
اوس خو به دې دا پالیسي بدله کړې
نه، اوس بیخي دغه ته تغییر ورکړی ده. زه هم چې ما خوښ نه شي کېدای شي د یو بل چا خوښ شي، روحانی غزل نفسونه کړی په پخو کې لکه سیوری د غرمې د یخ عقیدې ساتي اوس له لوري د غرمې او زما ټول ارمانونه لکه هاغه ماشومان ور بندې لکړکې نه را ګوري د غرمې او مورکۍ نشته خبرې پر سر سترګو منم په خوب کې مې لوب زخه ژغوري د غرمې او المرمخه یار ګرم نه دی چې منل ولي غزل پر مخ د کتاب تت ښکاریږي توري د غرمې
ډیر خیسته ډیر خیسته. کله کله داسې پوښتنه سره څوک مخ کیږي، تاسو خو که څه هم تصوفي غزل ویلې، زه به داسې یو شوخه پوښتنه وکړم، سي عاشقي دې هم کړې که نه؟
عاشقي خو عاشقي مې کړې ده، محبت چې انتها ته ورسېږي عاشقي شي پوه سره. نو عاشقي مې کړې ده د الله پاک سره او د هغه د خوږ پیغمبر سره او دغه د کائنات سره مې عاشقي کړې ده.
نوید زیره استاس یو بیت ما ته ذهن کې راغی، وایي په غربت باندې مې داسې ټوکه وکړه په زړو جامو مې نوې تڼۍ کېښې. که دا غزل در سره یا نور غزل در سره او که درته یاد وي؟
دا چې په واړه کور کې د غرونو په شان زغم شین دي دا سړی به ګوري چې ځواني خپله پرچم شین دي. او یار مې د شهید ورور د خواږه تصویر په څیر شولو تنده د لیدو کما توي خو ډیر وخت غم شین دي. او ښکاري بې وسۍ له دې جنۍ نه نظر وړی وي لاړې د خوږې خولې د تیرې ستنې تر سپم شین دي. او چغې د بلبل خو د ګلاب تر خوشبو نه رسي راز د محبت خو ښکلا ډیره مینه کم شین دي. او کرکه مې له تا یو څو نازک ارمانو یوړه زیرې د خوښۍ خو همیشه واړه پرچم شین دي.
وا ښایسته. د وروستۍ پوښتنې په توګه دا هم راته ووایي، کله چې ادبیاتو پوهنځي ته لاړی هغه محکاتو د نورو مسلو نه خبر شوی، بیا هم په شعر کوم اغېز راغی؟
په شعر باندې رښتیا درته وایم چې تصوف ډېر اغېزه وکړله د پوهنتون د دورې د درسونو نه، د عرفان او تصوف دا د ما شعر ته بیخي راګډ شو وسلی او د ما شعر یو بلې لارې ته بوته. نو دا لاسته راوړنه مې د پوهنتون دورې کړې ده.
مثلا هغه بدی بیان یا صنایع چې د شعر لپاره په کار دي اغېز د کول په شعر ډېر اغېز نه کوي تاسو وایي؟
اغېز کوي کله چې ته بدی او بیان دا شان ولولې هغه بیا د تا په شعر کې راځي، ته به لیکې نه خو راځي در نه هغه صنعتونه به ته په شعر کې راوړلی شي. نو هغه صنعتونه چې تا په شعر کې راوړل شي هغه د تا شعر ته ښکلا ورکوي او تا شعر یو مقام ته رسوي.
کوم پیغام هم لري؟
بس ټولو شاعرانو ته به وښایم چې دا پیغام ده چې د پښتو شعر د روحاني د دورې نه راپیل کی او تر دې ځای رورسي نو دوی ته ډیر څه ورځي او دوی په شعر وپیږي چې شعر څه شی دی او څنګه لیکل کیږي او څه باید ولیکم.
مننه. خو غزل درنه اورو کله حافظه راته وایي کېدای شي شوخ غزل ووایي.
حافظه کې خو به مې څه نه وي. دا یو غزل دی: رڼایي درپسې وچاود د شپې زړه، رڼایي درپسې وچاود د شپې زړه، نور له مخې د کړه لرې د پردې زړه، او بی وعده لالای می هسک غاړه راغی، بی وعده لالای می هسک غاړه راغی، ګوند بیا یې راس پړلې د پلمیزړه، او سر ټکری د غربت پر هر پټ کړي، سر ټکری د غربت پر هر پټ کړي، پښتني کوچي ګندلې د خیمیزړه.
واه ته بیا و.
او سر ټکری د غربت پر هر پټ کړي، پښتني کوچي ګندلې د خیمیزړه، او د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم، د هغه د یارانې نه څنګه په شاشم، لار د چا چې برابر وي د خولې زړه، او ما خو زیرې د لالی درته راوړی، ما خو زیرې د لالی درته راوړی، اوس دې خوښه اوس چې هر څه راکوي زړه.
ډېر ښایسته. مننه له دې سې ډېر وروسته زموږ مرکې ته حاضر شوې.
ژوندی دې خیر سې. تاسو نه مننه.
ساسی د خفقان وطنا، ستا د وجود ورونه ساپ دخمن دورشا سازو وچو دورنا ساپ دخمن دورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا